د ژوند رنگونه. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، اسمت څاروانیم. د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مځکې لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورښتونه ډیر هم کیږي، د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي، دې ته توجه ډیره کیږي چې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مځکې لاندې اوبو څخه زیات کار وانخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورښتونه کم شوي، بلکې د مځکې لاندې اوبو کارول زیات شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول اوبه راباسي. له دې کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه له منځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقبو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او د غراس په دې ژغی جو چې څنګه له اوبو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مځکې ته لږ خطر پیش کړو او د چاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي ښاغلی محمد عاصم مایر، چې د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی، همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحید الله صادقي. دواړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی مایر، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه دا چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې وي لکه سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شویو پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحی اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحی اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډیره شوې، او دا د دې لامل کیږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. دې زیانونه نورم ډیر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چیرې خدای نه خواسته دا یوارې وچې شي، او د دغه خلاو یا د تخو تشو د لکابله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د قندار او دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډیر دی. نو یو وار چې دغه ځمکه کېناستله، بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه وو د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي. یعنی دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي، چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډیر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي، بلکې د تلپاتې والی لپاره یې هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړی شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کې کېدای شي په یو لیتر دې د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمې مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلمه او اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې، اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسو هات دوه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجنز یادېږي، چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کیږي. او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک او بوتل لاسرسي لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علاقه دا ده چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نور چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو د پاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې یو د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کولی شي د اوبو د مصرف کنټرول منظم کړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار دی چې اشاره مو نلونو ته ده، یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډیرو هیوادونو کې چې دا نلونه هم شته، په هغه کې هم بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړي دي چې اوبه ډېرې کمې مصرف شي. ښاغلی مایر، څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ضایع کول په دې خاطر ډیر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې دپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو دپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای راایستل کېږي، هغه بیا تصفیه کېږي او بیا توزیع کېږي. خو په افغانستان باندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د ځمکې لاندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې لکه کوم مثال چې تاسو ورکړ، په هغه ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټولو ډېر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي ډکې وي د اوبو څخه. نو دوه ډوله استفادې موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې. نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټوله د افغانستان په سطحه باندې، باید موږ تر ډېره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوی وشي. یعنې هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډېر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې بیا هغه لارې چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي. لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړ، چې د عادي او داسا او نور کار اخیستنو لپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې، دقیقا مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې باندې نه دی فوکس، هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنې هماغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په هماغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي. مثلا پخوا واورې ډېرې واردلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدلې او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا ته ناسته یوه درجه دوه درجې تودې شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې هغه کچه هم کمه شوې ده. بل علت یې دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري. او هغه دا چې که چېرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که ترسره شي دغه اوبه بیرته ساتل کېدای شي. لکه د واورې د جبرال خطاری پر ځای باندې یا مثلا کمپنسیشن شو ته پنګسي کې وي هغه پر ځای باندې کولای شي کوچنی باندونه جوړ شي تر څو د غوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه مکه ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي یا مثلا لوی باندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی باندونه دي دغه څخه متوسط باندونه مثلا 10 متره نه 15 متره د دې څخه نور اقدامات دا دي چې د سیندونو په خواو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهیږي چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هغه ډنډ شي دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې تر څنګ نورې بیا کوچني مقیاس باندې اقدامات دي مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چارج شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده د افغانستان ټوله سیمه تقریبا اغېزمنه کوي. یا مثلا په ډېرو سوالو کې دا توپیر لیدل شوی نو په همدغومره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه اوبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلی. زما مطلب دا دی چې که چیرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړې کړي دا ښه دی، دا یو ښه اقدام دی، خو هغه څه نه شي جبرانولی چې پخوا دغلته اوبه تغذیه کېدلې. نو زما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ څه نورو غرنیو سیمو ته باید امکانات ورته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي، دغه اقدامات پلي کړي، ویالې جوړې کړي، کوچني کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه اوبه هلته زیرمه شي، پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چار شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپل د صدقي صاحبان وڅېړنه په دواړه کړې ده، هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو او د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسون ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی، ور به شو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلای صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب او شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم ته سلام وایم. تر څنګه یو پښتنه او یو وړوکی نظر پښتنه می ده د انجینرانو صاحبانو سره دلته زابل کې سي کپې وسیمه کې په ځمکو کې ډيري برمي ورچي ډيري څاګانې کیندل کیږي د دولت له خوا یې مخنیول کیږي. وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه د پاره یو یو برمه وکړي ځکه سي وای د وبو کچ کمیږي. آیا د دریاب وب آیا د ځکه لاندې وب واکنم ډيري څاګانې ډيري برمي وب کومول شکایا او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو ته وګورو یو خا یې ګټه داده سي ک جوړو ووسی مرو تاسو کولای شئ ډیری وبلا غنه را وکړو راپور تک ډیری ځمکې پر خړو بکو خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات مرو تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي، بې پروايي کوي، دا غ څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او موږ د دې شاهدان یو سیمه شومان وخت په وخت الته ورغورځېدلې او خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړی دی. څو شي به مسجد له جامع جمعات نه راووتم د لس دقیقې مخه یعنی په د جامع جمعات مخه ته یو لس متره خواته د یو څا سر لڅ وینم چې الته ورته ګورم یعنی ډیر جوړ هم و. نو آیا دا یو مناسب کار ده چې د یو جامع جمعات چلته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسیږي رابطه هم لري او دونه لنډه فاصله کې ورته د دې څا سر خلاص ووسی؟ مننه.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه کور ودان. نو انجینیر صاحب صادقی مخکې تر دې چې د زابلی صاحب خبرو باندې تاسو یا هم شاغلی مایر نظر څرګند کړئ، لومړی د ښارونو په برخه کې وایست. د ښارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي، یعنی لاندې ځمکه یې په پاخه ځایونو کې ما اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې البته دا به کېدای شي په ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکیني او هلته دا واورې راټولې کړي هلته به په تدریج سره ویلې کیږي او په ځمکه کې به جذبې شي.
بل لکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړلم، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطحې د طبیعي شکل نه تغیریږي، چې هغه د کانکریټ رامنځته کیږي چې اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي، او بل خصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثره غرمۍ دي او داسې ډېرې منطقې نشته دي چې ځمکې ته اوبه جذب شي، چون صخرایي طبقې موجودې دي، نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دي کیږي چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي. په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت دپاره استفاده کی د زیرزمینی اوبو څخه، او یوازې نور 40% چې دي د نور ضروریاتو دپاره په افغانستان کې دایان استفاده کیږي. د 20% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایدار ځکه نشي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پام ځان ته اړولی دی او هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونو دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي، او دا مختلف شکلونه لري، کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي، یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي د ځمکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي، یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی پر لابچارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي، بلکې د جیولوژیکي جوړښت د ځمکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې اوبه ځمکې ته جذب کړو، چې کېدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسیږي، چون افغانستان کې اکثر هم داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي. او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي، کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثره یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروش اوبه رامنځته کیږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کیږي. او پخوانی حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو، په کومو ساحو کې لرو، او د اوسني او راتلونکي دپاره د اوبو ضرورت زموږ ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چیلنجونه چې موږ سره دي، چې هغه کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغییر اقلیم، دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو. او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی، چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفاده نظارت رامنځته شي، او په ځم کې یو قانوني فریم ورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي. چې دته یو قانوني بڼه ورکړل شي او کچوک دغه لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک به جریمه شي او قانوني چلند ورسره وشي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
بله السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام مهرباني.
زاج مل خبرې کوم. زما یو پښتن مېلمنو ته خدا ده.
بله صاحب.
چې زه خپل په اروپا کې ژوند کوم. دت زیات اورشت کیږي په اروپا کې او د موږ افغانستان وچې واده کله سمندر وجه سي کنه سمندرونه په اسیا کې نو دا څه وجه ده په اروپا کې ول دبر زیات بران کې علمي پښتنه ده. خیر جواب کې مننه.
شه سيده مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنې آزادي رادیو.
سروان سلامونه قبول که. سلامونه تاسو اساس ملمنو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني.
تشکر. زه خو مخ کې غواړم چې یو نظر لندکی نظر درکم او یو پښتنم لرم لندکی نظر. خو مدارې سروان صاحب چې دلته لازم خپل په ولایت کې اوله چې د امر اکوبي وستلې د خپل شاشات لپاره یا د خوراک لپاره دغه کوبو چې څنګه موږ وستلې به برمې وهلې دا په 40 متره په جزوجان کې وتلې بر اخر 10 متره ته ورسېدلې. یعنی اوس موږ خپل د سرای یعنی انوري ته څکه موږ خپل په سرای کې درې کوبې کوبې ولې دواړي وچېشلې. اوس په 5 متره باندې موږ ته وبره وځي. نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پر همدغه رقم دوام وکړي شاید پر 40 متره به وبره ونوځي. او زه بیرېږم چې تر مزکی لاندې غزاري مواد راوونوځي ولې په دې خوبه دم په دم خشته ځي ساعت په ساعت کال په کال ورس پورس کښته ځي. نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تر مځکې لاندې دي یا نور مواد چې تر مځکې لاندې دي لکه معدن غوندې چې هغه په اوبو کې راونوځي دا به خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي. او بله خبره دا ده سروان صاحب موږ افغانان درې دغه لرو بدی لرو. یو دغه اوبه چې موږ عباس رسوی نه لرو یعنی یو ساعت اوبه موږ ته پکاري د خپل برمومو دا خپل برمومو چارانه کړی هغه درې ساعته دا وبه دغه شي د خدای وبه دغه شي روان دي. هغه ورځ ما دې مولا سپښتنو کمال ته مولا دا وبه دی ولا چارانه کړی ول د خدای وبه دی د خدای په وبه کې سکار اصل لري. نو مال ته چې مولا زړه سوی پر د خدای پر وبه نه لري هغه امیان خلک یې بیا څنګه ولري. او بل خبره دا چې موږ به سواد یو اگای نه لرو. دا به سوادي کچه د به سوادي د افغانانو او اخر درجه ته رسیدلې موږ سوي د بلنې پر لرو. نو چې خپل په مابین کې زړه سوي نه لرو نو پر وبو به څنګه زړه سوي لرو. سروان ساز ما پښتنه د ملمنو صدا ده.
بله
چې دغه د اگاهي کچه تر یعنی کله لوړيږي تر څومره کچه پورې باید اگاهي و خلکو ته ورکول شي. باج په باج موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهي کچه څومره باید لوړيږي چې خلک د دې کار اجتناب وکړي او دا د اگاهي دی مسولیت چا دی.
بله ډیر زیاته مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته. بیا به ورشو مېلمنو ته ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
وعلیکم السلام سروان صاحب محترمه. احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
محترمه ډیر مننه کور ودانې چې موږ ته وخت راکې. دغه د اوبو مشکل خو چې جوړې ساکانې دلته زموږ هلمند کجکی زمیندار کې ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوه برمه دلته موږ ورته برمه او هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسې لاندې بیا هغه د دې شاکوب پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کشت ورسی. نو د دې مشکلات خو ډیر دي. دی د اول خو می باید دا اوبه داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هغه خپل د کشت په اندازه باندې باید دا خلک استعمال کړي. بل دا چې زه خپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې دلته زموږ زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو. په ټول افغانستان کې لومړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 95% د اوبو د مشکل سره مخ دی. رواني اوبه خو یو څک نه لري. مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي هغه د کاریزو اوبه وي کاریزو به ټول ختم سوله. یوازې او یوازې خلک دې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی ووي هغه بیا د دې
وبدندي استعمال
او داوري سب
هغه کم دی یو انچ
بیا څنګه استعمالوي د استعمال په برخه کې مشخو وس اخو یو غم د چې برمی جوړ څاګان کیندی او برمی و هي بل دا چې دا و ډیر ځای کوي ستاسو په سیمه کې څنګه
زمش په سیمه کې او بن نه ځای کې هغه په دې باندې چې خلک خپل کښنس پر سوالې د لس جریبه مخپل ګور محترمه مخپل شل جریبه مزکه ختاس ته نه در معلومیږي څونه کدرې دا جریبه په استلاب باندې به تاسو ته در معلومیږي
نه
در
معلومیږي
bale دونه کدرې وبما دونه کدرې غنم د کرلې دي ازو هغه زور ته څلورین چوبل رم څلورین چوبه دا ورځ په سولری برېښنا باندې دا وبره کاجم او بیا د خپل مزکه په وبم هغه دا سدي چې غنم اوس د تندې د لاسه پراته دي ازموش پر استلاب باندې په ګلو باندې ګل استلې دي چې دا اوس ک چیرو وبم کيم بیا پیدا نه ورته کی زکه چې دوی په اول سر کې دوی تجې سوي دي نو زموش په منطقه کې وبې اضافه نه استعمالېږي ځکه چې کچېر د رود وبې یا د رواني وبې هغه باید سړې ډېر استعمال نه کی ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډیر استعمال نه سي خپل تداسې دي چې خلک اضافه نه سي استعمالولای هغه خپل د چې د ضرورت ترته لري هغه قدر يم دی نه سي استعمالولای
هغه قدر يم دی نه لري ډیر مننه دا وری صاحب سلامات اوسئ یو بل اوریدونکو هم ډیر منتظر وای پاته شوره تخنیک همکار وای د تم نوبت ورکي به هوار شي ملمنوته مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب تاسو مرګل او اوریدونکو سلام وای
سلامات دی اس مهرباني
اکی از ابو خبر کوم رشتام د او بو خدا شي او بو خو دوله دنیا عمت رحمان بابا واي هغه خلق سي بياد خو بياد نو يو ور او بو شي بل ور بياد شي نو زو سزا بل کيم دا شو له کدا دا وري ورو شو ولا دا د مکی په من نامه باندې او علاقه د دې سخت ور ور خریدون کی روان وو بیا پر اثر باندې برمه او ول شوین باوري سولې نو بیا برمه سولې باوري ورس برمه او ول سولې برمه نو بیا دا خریدون دا شو کړلو چې یو غړپ په هم وسنه کې پکشه موږ پر سر باندې نو بیا د یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان سمکلی تیمون ول کېدی زه خپل ترن تر وساتو مزل کړی دا منګری وسلن د شپ پر 2 دقیقې یا پر 3 دقیقې باندې خامخا باوري او باغونه وشيان دي نو یو خاص دا کوو چې الله پاک او ساري وکوو چې رحمتونه وشي ن کتاب کې دا چې وایي چې هغه د اسمان او بو د ذکرت او بو تعلق سره لري ان ځکه سره عاشقانه سي رحمتونه له پاس راوړي نو بیا دا اوکته وګم راپورته کیږي او کله پاتې بارانونه نه وي نو دا ځکه هم اوکته کیږي نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه د پر دوه غاز لاوي وسبه تقریبا تر شپېتو تر بیا او د سیاجاتن کې علاقه او سوایي دا راکې به تقریبا تر دغه راشه د دې تر سلو غزو تر یو غزو پر ګورکلو پر شته پر بیا باندې تر یو نیم سلو غزو لا راشه د دې د نورو کله څه څه وی دي او بیا هم الحمدلله دا شمسان شه دي دا د یو نعمت الله ده دغه ده خلک هر یو د کاریات خاون شو نو خدای پاک رحمتونه وکړي
ډیر مننه سلامات اوسه سلامات دي مننه مننه ور بشو ملمنو ته لمړی مایار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لمړنه اوریدونکو مزابله صاحب وای ډیری برمه واقعا هم د بزکلاندی او بو ساته ټیټوي البته مشخو په دې خبري وکړي خو دی وای چې عامه په هوای په کار دی یو خلک نه پیښي زموږ ځینی اوریدونکو فرضاً یو دوه کسو په فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو دې خدای کارونه دي د خدای دا دنیا مهمه نه ده ابل دنیا مهمه ده نو کله چې ذهنیت دا سی وي څنګه به عامه په هوای خلکو ته ورکو
دقیقا ګورې ډیر څه مثال نو ورکړ شولم دا خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو اشاره وکړم یو ټکی دی خو د موږ د خلکو د څه وخت کچ لاندینه معلومیږي چې ارته خدای تعالی ته پریږدي او در حال کې چې خدای تعالی مرته ویل چې د موږ مخلوقات کې تاسو فکر وکړي او د غیث خورسته ذکر وکړي او لاغې نه غورسته کارته واخلي نو موږ خلک نه یوازې چې فکر نه پکې کړی د کوي نه بلکې دا رقم به مورید او به مسجد تر ګرځونې هم کوي چې دا خپل د ټولنې او د دین او د هر څه په دیون ګورې د زابل څخه یو بدون د فکټنه کړی چې د وګ کچه کمې ده د حقیقت نه کارته و په هغه پیمانه نه چارش کېږي لکه څومره چې استخراجيږي نو څومره چې آیت لګوي یا لګېږي مصرف شېږي چې نو د قرضداري او باقیداري رامنځته کېږي دا شاله د حقیقت په ځمکه کې زیاتیږي او دا د دې لامل کېږي چې اوبه نورم ټیټ شي او کم شي. خو که چیرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقض نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه، ډېر څه کومنټ ورکړه، هغه دا چې ملا امام د مسجد چې د خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه همدغه ده چې خدای پاک خل کړي هر څه په اندازې سره، اما دا چې ته څنګه کاروې نو دا یو بې مسؤلیت کاروې. دا خپله د ده څرګندونه کوي چې دی خپله په دې مورد نه پوهېږي. خو زموږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی لیدرشپ دا رقم خلکو په لاس کې دی چې پرمختګ نه کېږي. نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم که ډېره د حکومت دی چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نوره کچه زیاتېږي هغه پخپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هر ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو په عامه پوهاوی ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سن مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شاید چې زه غواړم وویم هغه ده چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري. لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت، چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نه شي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جریب ځمکې لپاره غنم خړوبوي. دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته په خړوبولو کې وکاروي تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې یعنی په لږو اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي، تر څو دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیري ځمکه ډېره زیاته ده او دا په اوبو باندې خړوبوي او هغه هم اوبه خړوبوي، هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی. بل ټکی دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي. نو چیرته اوبه لګوي؟ کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چیرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې، او د دغه رقم غلط کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه. انجینر صاحب صادقی، د بل اوریدونکو پوښتنه دا وه چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هیوادونو کې کم باران وري؟ او په عین حال کې که په دې اړه هم ورته ووایست چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم له ورښت سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
مننه. ګوره دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شانتنه ده، نو د هر ځای چې د اتموسفیر فرق لري. په زمن کې که مشخص هم د دې سوال ځواب ته راشو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي، علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې ورېږي بیا د جریان پیدا کوي، یو څه قسمت مځکې ته جذب کېږي او نورې انداز سمندرونو ته ځي. نو دا اسمان ته اوبه بېرته چې راځي ده کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بېرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. که موږ وګورو په اروپا کې اکثره ځایونه تاسو وګورئ، زه خپله هم هالند کې یم، دلته به تاسو مایل د مځکې د 2% نه لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته دي. نو په افغانستان او داسې مرکزي آسیا کې که موږ وګورو هلته ډېر لوړ غرونه دي، نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنې تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي. نو اکثرا دوی غرونه هم باید د بعضو وریځو کې چې هغه انتقال دی او ساحې د بهر نه تر افغانستان نه پورې راورسي، او د همدې کبله هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا.
انجینیر صاحب، دا د ځمکې له سمندر څخه د ځمکې د سطحې لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري؟
همدغه اصلي علت یې همدا دی، چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 متره پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 متره پورې د بهر د سطحې نه لوړ دی، او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعض ځایونه دي چې غربي اروپا ته دلته چې د بهر د سطحې څخه لوړ دي یا تر 500 تر 1000 متره پورې هغه ارتفاع یا تفاوت دی هغه دی د بهر د سطحې ارتفاع. او په بل موضوع ته چې تاسو هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت دی، او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي، بلکې کوم بارن اورک چې کی یا په کال کې 600 میلیومتره نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکې ته په نورو شکلو باندې اوبه ورکړي، هماغه ورک یا باران هم دوی ته کافي دی. خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده. موږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو، بیا نیم پسرلی وړی تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو، او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت د اوبو د نباتاتو دی.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. او مایار صاحب، یو اوریدونکي مو د فیسبوک له لارې لیکلی دی، د دوی پوښتنه دا ده چې وایي هجرت الله تنها بلې ماینوم پسې په لټو دی، وایي په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلی حال دی. یوه د یخ فابریکه شپږ انچه د چلو پاکي او خوږې اوبه څلور ساعته بې ځایه مصرفي وي، یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره. حال دا چې یو قسم د یخ فابریکې شته چې جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي، دا خوږې اوبه ډیرې کمې او محدودې دي. نه پوهېږم په دې اړه معلومات لري او اصلا د سوال په مقصد یم پوه شوی او کنه؟
او دقیقا دا ستونزه په ښارونو کې تقریبا ډیره زیاته ده. نه یوازې دا چې اوبه هلته د یخ جوړولو لپاره کارول کېږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کېږي، او په هغې کې ډېره زیاته کچه مالګه هم اچول کېږي چې دا اوبه کله بیا وروسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نورې اوبه او نوره سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپله د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلې دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو د لپاره ستونزه دا ده چې یو خو باید دا فابریکې په لرې ځایونو کې جوړ شي، او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا ستونزه دا ده چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې ته ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیږ کار اسانه شي، او یا البته د برېښنا نشتون په لرې سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي. زما په نظر وړاندیزم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور هم مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجودې، او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې لپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي، نو او د سولر تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولر کار ورکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړې شي، دا به د ښارونو د اوبو په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید د دغه فابریکو څخه د رابایدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګې چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي.
بله، ډیره زیاته مننه انجینیر صاحب صادقی. د قاری صاحب پښتون یو اندیښنه دا وه چې وایي کال په کال دا ژور څاګان نور هم دوی ژوروي، ځکه چې اوبه کمی شي. د دوی تشویش دا و چې بیا به دغه اوبه چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي، دا خطر څومره شته؟
رشته هم اوبا لکه مخکې چې معیار صاحب ویل جذب هم ځکه ته ډیر بتی دی، او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډیر سري شکل دی، او علت هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټیږي. نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارې چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی، او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې موږ استفاده کوو عنعنوي شکل دی چې فلاډ اریګیشن دی چې ټول پټای لمدوي هغه ته ار ځای ضرورت کېدای شي، نه صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته اوبه ورسوې خو ته فلاډ کوې، یعنی په شکل د سیلابي اوبه ورکوې. او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کمې اوبو ته هم ضرورت لري، فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کمې اوبو ته ضرورت لري. او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو عنعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی، یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي. او د مشخص
انجی درس بری ورسیو کې په ورستوي کې مش خبرونه درلوده دي انجی په باره کې هنګ وای دا ډیر کمی وب غواړي او ګټه هم ډیره ده. دا تاسو چې مثالونه ورکول یې ودا هم کړی شي.
هنګ چې د اصلا هغه بیا یعنی او بیاری ته ضرورت نه لري، هغه کېدای شي په داکتو کې خلک اکثرا په شمال د افغانستان کې استفاده کوي. 2014 ولس کې موږ خپل هم د بحثي کرنې وزارت سره مو کار کړو، هغه د موږ د دې کار کړی، یعنی هغه او بیاری ته به هغه ضرورت هم نشته دی. او بل یو موضوع چې اوس ډیره ده هغه د چې څنګه وکولای شي د په افغانستان کې اکثرا ځاهو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کوو، خداسې لارې جارې دي چې د تغییر اقلیم سره په مطابقت کې دي چې د شنو خونو څخه استفاده ده. په اوسط ډول که زه درته ووایم د 200 متر مربع لپاره چې خلکو نور کله غنم پې کرل په ایوریج اوسط ډول کلنۍ لاس په 1000 افغانۍ عاید درلوده، او مونږ وروسته بیا ګلخانۍ هلته معرفي کړې وې چې دوی ترکاري باب نور محصولات هلته زرع کول، او ډېر کال تر 15 لک پورې یعنی 200 چند د عاید زیات و. نو خلکو ته هم مهمه ده چې دا درک کړي چې دا اوبه دایمي نه دي، دا که ملا صاحبان دي یا فرضاً عام خلک دي دې څخه باید پوه شي چې اوبه د تل دپاره نه دي، او د نفوس چې ډیریږي آینده کې زموږ ضرورت اوبو ته زیاتي، غذا ته ډیریږي، نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجینر محمد عاصم مایار او انجینر وحید الله صادقی. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
د ما خو یو دغه سپښتنه د ساروان سیل دی میلمه محترم نسی د مخکی ویل صدا باران د سی موهید سره اړه لري، نو زما دغه پښتنه دی او دا میلمه نسی آیا دا کله دا باران توپانی حالات اختیاری تباکون کوي دا هم محیط سره تړلې کړه د ته قدرتیا پت ویلې شو
سید مننه. بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي دی باس له اصلي موضوع سره اړه نه لري، خو خیر که بیا هم ملمنو د دواړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې ځواب ووي. یو اوریدونکی بل هم شته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار څخه میم الف پوپل خبرې کوم. د ازادي راډیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلې. د پروګرام د موضوع پاکله جس فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیرو واتو کالو کې د وچکالۍ د کباله او د دغه ټکنالوژي د رامنځته کېدو له کبله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې په ولسوالیو کې دغه برمیک شلی دي، او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مځک سره باسي. څلور انچه پنځه انچه شپږ انچه اوبه مطبختانه که د دې ضرورت کني د غبره روان دي سار چې دا ولګي جو اتومات فقط تل مر سره، او دا تر مازیګر تر هغه وخت دوی چلی چې لماري کې په کاري کې نه نه مشتي سي ټول ته معلومه ده چې دا کار د کابل څخه د نظم د نشتون د کابل څخه په د دولت خوا څخه په منظم چوکاټ د نشتون د کابل چې سم کنټرول سي او ورچا خو سره نه دا برمیش کوي دي مشتي ټول ته معلومه ده چې په شهرونو کې د اوبو د څنګه د او د چود څنګه د اوبو ستیک شته سي وي دي. ګڼ شمیر خلک زه پیژنم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي. زما په کلی کې خلک اوبه نه لري، ګرد تقریبا ګرد د سره برمی والي دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې اوبه اوس په 25 متر کې اوبه ستا ډیر هم سیاګان مو د داغستون سره مخامخ سول سره برمی والي. بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازی پر ماین متر ریګ دی نړیږي غټو برمی ته حکومت اجازه نور کې د ډیر مشکلات سره خلک مخ ته دغه برمو په خزه فکر کوم چې حکومت دا باید باندې کې د دې لپاره بدیل لارې پیدا کړي، مثلا لکه د خوشتي پیټ کانال داسې نور دا بیا ریسټمونه ور برابر کړي تر څو د مځکې د سطحې اوبه بېرته راپورته شي. که دا به ګڼ ډېر جدي مشکل په ډېر نږدې کې. مننه.
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی یاست. مایر صاحب، په افغانستان کې قوانین هم شته که نه د برمو د اوبو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب؟
موږ یا افغانستان که ورته وګورو د قوانینو له اخه ډېره زیاته تشه لرو. نه یوازې دا چې په دې اکله قوانین نه شته، بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو، خو د هغې څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات په اداراتو کې راغلل. نو د دغه قانون نه وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه هغه اوس مهال نشته. نه یوازې دا چې شتون د هغو یو لامل دی دی، او بلکې د دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چېرته وي په قانونو کې د هغې د تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې یو دا بیا بله ستونزه لویه ستونزه ده او نشي کوی په خلکو باندې هغه تطبیق کړي. نو حکومتوالي نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دي، بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده. په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنین د جوړولو ته ډېره درولی دی، دې برخې ته پاملرنه وکړي، او تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي، او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي، او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی صادقي، د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا د باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی د ډیرو باور دا ده چې خدای پاک چې وغواړي همداسې کیږي، که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا. لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی، لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده، که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، که بده استفاده کوو لکه له دې برمونه چې بده استفاده کوله همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر را ورسوي تاوان را رسوي. دوی ته تاسو څه وایست؟
ډېر جالب سوال و.
ګوره د افغانستان اکثرا چندمو کوم بدبختی او تننم ګالل دي اکثرا زموږ د وګړو نه پوهیده تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه داسې اکثره هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهیي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دی دو کې چې د مځکې سطحه تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضا په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي یا که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي او زموږ تاسې بد به خفتانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکنه راپاتې دی بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي او یوازینی مرجم چې دا موږ نه قرآن ته راجع کړي همنم حدیث ته راجع کړي بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې تشی ویلي دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د نوو په رڼا کې موږ خپل ژوندونه مخکې بیایو نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم موږ نه پوهېږو اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو او د زموږ د لمانځه د الحمدلله فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلو خو معنی څه ده نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دوه پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت سیرونکې چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د ازلي رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدئ شي
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard hasani ni papani ni papa mama badani ni da sa 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 ni re re sa mama mare sare sa ni bani bani sa re sa 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 ni ni da da pa pa ga 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 re ni da sa ni sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sarigabada
samusafar ta da hijran wahaliya
sarigada pa
samusafar ta da hijran wahaliya
dabagare
mata jam Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
sa sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni
Kabal da ko look at the fire Kabal da ko look at the fire Samaya diji tapak manch ki paron Samaya diji tapak manch ki paron mata mata ja mata mata jam dasro labon kabin rak mata chedin rak osman gaur mata chedin rak osman gaur sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa Nisa re sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa Da kanda haar shin ar gandava Da kanda haar shin ar gandava Da kanda haar shin ar gandava Kalar mi waswa kal pata terava
sarigadapa
kalar mi waswa kal pata ke terava
dabagaris
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin rakar mata chedin rakar osman negaur mata chedin rakar Osman gaur mata sheden rak Osman gaur
رنگین خایست چې دې نکړم حیرانا بیا ول شو جانانا بل رنگین خایست چې دې نکړم حیرانا بیا ول شو جانانا پاگل